ریدونکو ته زما لخوا سلام د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل شو. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد په افغانستان کې له ټولو لوریو سره کار کوي څو له طالبانو سره د امریکا لاسلیک سوی تړون په بشپړه توګه عملي سي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې کوي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا شکنجه سوي او اوبو ته اچول سوي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشې کېدو د پروسې د لا ګړندې کېدو غوښتنه وکړه. د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر اختصاص کړي دي. افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه یې لا هم څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایراني پولیساتو لخوا شکنجه سوي او بیا اوبو ته اچول سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په ویلامه کې ویلي په دې اړه به د دوی څېړنې دوام لري. د څېړنو په جریان کې یو لړ پرمختګونه هم سوي دي. په خبر پاڼه کې د دې پرمختګونو جزئیات نه دي ورکول سوي او د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد هم په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د یکشنبې په ورځ په دې اړه خپاره سوي راپورونه رد کړل. نوموړي په ویلامه کې ویلي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې ده. بلخو د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد د دوشنبې په ماښام ازادي رادیو ته په دې اړه چې آیا رښتیا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې کنه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې سیمې ته یو هیات استول سوی.
گزارش کار
د دې هیات د کار راپور د بهرنیو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو ته سپارل کیږي او د قانون پر رڼا کې کوم اجراءات چې په کار وي ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل اعلامیه کې ویلي د ایران له چارواکو یې غوښتي چې له خپل اړخه هم په دې اړه څېړنې وکړي او پایلې له افغان حکومت سره شریکې کړي. تر دې مخکې ځینو عیني شاهدانو په هرات کې ازادي راډیو ته ویلي و چې تر 500 زیات هغه افغانان چې غوښتل یې په قاچاقي لاره ایران ته ولاړ سي، ایراني پولیساتو د هرات ولایت د ګلدران ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شکنجه کړي او سیند ته یې اچولي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښو قربانیانو ته منسوب زړه بوژنونکي تصویرونه خپاره سوي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې د لا ګړندې کېدو غوښتنه وکړه. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې په تیرو دریو ورځو کې د طالبانو تر 300 پورې بندیان خوشي سوي چې دوی هرکلی کوي. سهیل شاهین وایي دا جریان کافي نه دی، باید د کورونا وایرس څخه د ژغورل کېدو لپاره دا پروسه چټکه او راتلونکو بین الافغاني مذاکرو ته ژر لاره هواره سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې تیره شنبه او یک شنبه د طالبانو 164 نوي بندیان خوشي سوي چې ورسره د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر نږدې 215 ته ورسید. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل د بندیانو له خوشي کېدو سره سره طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دوی به هم د بندیانو خلاصولو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د طالبانو لخوا د خوشي سویو بندیانو شمیر 114 ته رسیږي. په پام کې د حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان خبریالانو د یو مخکښ افغان ژورنالیست مجاهد کاکړ مړینه د افغانستان د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایعه بلل ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شوه پر خپل ټویټر ولیکل شغلی کاکړ له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان د رسنیو یو فعال غړی وو. دغه راز د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیان د ازادي لپاره د شغلی کاکړ خدمتونه د ستاینې وړ دي. مجاهد کاکړ شریف سړی، مدبر مدیر او په ټوله معنا یو مسلکي او حرفوي ژورنالیست وو. مجاهد کاکړ د مړینې پر مهال 25 کلن وو. نوموړی له 6 کلونو راهیسې د سرطان له ناروغۍ کړېده او د خپلې درملنې لپاره په جرمني کې اوسېده. د کاکړ کورنۍ د دوشنبې په ورځ د هغه د مړینې خبر تایید کړ. د بدخشان ولایت چارواکي وایي شپږ تنه وسلوال د دې ولایت د کرانو منجان په ولسوالۍ کې وژل شوي. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب وسلوالو یوې ډلې د یکشنبې په شپه له نورستان ولایت څخه د کرانو منجان ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړ چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. دوی یعنی طالبانو له څو خواوو څخه تهاجمي بریدونه پیل کړل چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. مرګ ژوبله هم وروښتې چې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او لس تنه یې ټپیان شوي دي. د بدخشان د پولیسو ویاند وایي چې په دې برید کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پروان په مرکز چاریکار کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ حمله شوې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې حمله د شپې پر لسو بجو وسوه. د پروان د امنیې قمندانۍ ویان هارون مبارز ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې چې د نسبتا درنو وسلو کار اخیستل سوی چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی، خو امنیه قمندانۍ یې د وسلوالو طالبانو کار بولي. د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر اختصاص کړي. د دې شمې پر اساس په دې اړه یو غونډه د اروپای ټولنې په نوښت جوړه شوې و چې د کورونا وایرس له بحران څخه د نړۍ د ایستلو هڅې چټکې سي. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وون دیر لاین له دې 2 ساعته ویډیوي غونډې وروسته وویل له اوس نه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو او درملو لپاره تر 8 میلیارد ډالر زیات ځانګړي شوي. په دې غونډه کې فرانسې، جرمني، بریتانیا، کاناډا، سعودي عربستان او څو نورو هیوادونو ژمنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو، د تحقیق د دوام او همدارنګه په دې وایرس تخته کسانو د تشخیص او درملنې لپاره به مالی مرستې وکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو، چین او روسیې په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. د ازبکستان په ختیځ کې د اوبو د یو بند په ماتېدو سره اویا کسان دغلته د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. قزاقستان هم اعلان کړی چې د ازبکستان پولې ته څیرمه 22,000 کورونه خالی کړي. د راپورونو له مخې د سردابه په نوم د دې بند دیوال 4 ورځې مخکې مات شو چې ورپسې د استوګنې د سیمو او کروندو پر لوري سخت سیلابونه راووتل. د ازبکستان رسنیو د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې تر 50 تنو پورې په دې سیلابونو کې ټپیان شوي دي. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي د دې هیواد پارلماني انتخابات د روان کال د جون تر 20 نیټې پورې ځنډول شوي. تمه کېده چې دغه انتخابات د اپریل میاشتې پر 26مه ترسره شوي وای. خو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سربیا کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو چې ورسره انتخابات وځنډول شول. ولسمشر ووچیچ د انتخاباتو په ترسره کولو کې د ځنډ دا اعلان د دوشنبې په ورځ د دې هیواد د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په کتنه کې وکړ. په سربیا کې تر 9.5 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 200 کسان د دې وایرس له کبله مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد په افغانستان کې له ټولو اړخونو سره کار کوي څو له طالبانو سره د امریکا لاسلیک سوی تړون په بشپړه توګه عملي سي. مارک ایسپر دا خبره پرون کړې ده. جزئیات له اجمل ان.
د امریکا د دفاع وزیر وایي دوه اساسات د هیواد لپاره په افغانستان کې ډیر مهم دي. لومړی دا چې افغانستان بیا د امریکا پر متحده ایالاتو د بریدونو لپاره د ترهګرو په ځاله بدل نشي، او دویم دا چې د افغانستان مسله نظامی حل نه لري او باید دا کړکیچ د خبرو اترو له لارې هوار شي. مارک ایسپر د دوشنبې په ورځ د پینټاګون له یو خبریال سره په ویډیوي مرکه کې وویل امریکا به د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلو شریکانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اسپر وایي موږ به له دواړو لورو، یعنی حکومت او طالبانو سره، په دې اړه چې د تړون د بشپړ عملي کېدو لپاره کوم کار ته اړتیا ده خبرو اترو ته دوام ورکړو. تر اوسه د طالبانو لخوا تاوتریخوالی نه دی کم شوی. له بلې خوا هغوی پر موږ بریدونه نه دي کړي. اوس باید د افغانستان حکومت یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره ځان چمتو کړي. امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک کړ، څو په پایله کې یې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره او اوربند وشي. دا تړون چې څه باندې 2 میاشتې مخکې لاسلیک شوی، له مخې باید بین الافغاني خبرې د مارچ په 10مه نیټه پیل شوې وای، خو داسې ونه شول. طالبانو د خپلو 50,000 زندانیانو خوشی کول د شرط په توګه وړاندې کړي، او افغان حکومت په یو وخت د 50,000 طالب زندانیانو له خوشی کولو ډډه کوي. ولسمشر غني په بدل کې د 1.5 طالب زندانیانو د خوشی کېدو امر کړی، او د نورو خوشی کولو په اور بند او د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو اترو په پایل پورې تړلی. دا امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر د دوشنبې په ورځ د یو شمېر زندانیانو خوشی کول موثر ګام وباله، خو ویل دا کافي نه دي. نوموړي په افغانستان کې د سیاسي سیالانو ترمنځ د اختلاف هلته هم خوشبیني وښوده. اسپر وایي څنګه چې موږ پوهیږو په واک کې د شراکت په اړه د غني او عبدالله ترمنځ هوکړه په لاره ده. که دا هڅې بریالۍ شي د بین الافغاني خبرو لپاره مرکزي پلاوی به جوړ شي، څو له طالبانو سره خبرې وکړي، د یو شمېر زندانیانو د خوشې کېدو شاهد و، خو دا کافي نه دي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې 1340 طالب زندانیان له بند خوشې کړي. طالبانو هم په مقابل کې شاوخوا 1340 حکومتي بندیان چې د طالبانو په وینا سرتیری دي له خپلو زندانونو آزاد کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل، په تیرو درې ورځو کې د دې ډلې 300 زندانیان د حکومت له زندانونو خوشې شوي. د شاهین په وینا طالبان د دې کار هرکلی کوي خو کافي نه بولي. نوموړي زیاته کړې د بندیانو د خوشې کولو بهیر باید چټک شي، څو د ده په وینا په پایله کې هغوی د کرونا وایرس د خپرېدو له خطره خوندي او همدارنګه بین الافغاني خبرو ته هم لاره هواره شي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل ویلي وو د طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ به دوام وکړي. افغان حکومت همدارنګه غواړي خوشې شوي طالبان ضمانت ورکړي چې بیرته به د جګړې کرښو ته نه ستنېږي. له طالبانو څخه د اوربند د پرله پسې غوښتنو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د هڅو سربیره تر اوسه په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی او طالبان پرله پسې په بېلابېلو ولایتونو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ وویل هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ولاړ پاتې شي او پر طالبانو به دفاعي حملو ته دوام ورکړي.
تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست، طاهر روشن د دې خبرونې تخنیکی چاري سمبالوي. اوس به احمد تکل ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي آنلاین خبرونه واشنگتن اگزامینر په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې د طالبانو هغې خونړۍ حملې ته کتنه کړې ده چې د روانې می د میاشتې د درېیمې نیټې په شپه د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې وکړه او په پایله کې 15 افغان سرتیري مړه او 9 نور ټپیان شول. خبرونه لیکي دا د طالبانو د هغو حملو د لړۍ وروستۍ ده چې له دوه میاشتو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ستوري د موافقې له لاسلیک وروسته یې زور اخیستی. د دې موافقې له مخې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه. خو خبرونه د رویټرز خبري اژانس د ارقامو په حواله لیکي چې دې ډلې په مارچ او اپریل میاشتو کې له 4.5 زیاتې حملې وکړې. د دې ارقامو له مخې د طالبانو په حملو کې د تیر کال د همدې دو میاشتو په پرتله په سلو کې 70 زیاتوالی راغلی دی. خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د ورکړل شویو ارقامو یادونه هم کوي چې وایي طالبانو په تیرو دو میاشتو کې د ورځې په منځني ډول 55 حملې کړې دي. د همدې حملو په نتیجه کې د واشنگتن اگزامینر په وینا د افغان ځواکونو تلفات هم دوه چنده شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا د کورونا وایرس د وروستیو ټیسټونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې په سر کې وایي په کابل کې د هغو 1500 کسانو ټیسټونه چې په تصادفي ډول د څېړنې لپاره غوره شوي وو ښایي چې له دریو کسانو یو په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا ارقام د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ خپره کړل. رسپړه لیکي چې د دې ټیسټونو نتیجه دا ویره زیاتوي چې ښایي د نړۍ په داسې یو هیواد کې چې وضعیت ډیر نازک دی ډیر خلک په پټه په کورونا وایرس اخته شوي وي. او دا په داسې حال کې ده چې د 6.6 میلیون وګړو لرونکي افغانستان تر دې دمه د کورونا وایرس د تشخیص لپاره یوازې 2000 ټیسټونه کړي چې له 2000 زیاتې مثبت راوتلي دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د سږني کال له پایله له ایرانه له 2.5 لک زیات افغانان پرته له دې چې معاینه یا قرنطین شي خپل هیواد ته ستنه شول. ورځپاڼه د هغو اوازو یادونه کوي چې وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ لسګونه راستنه شوي کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مري. ورځپاڼه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس له کبله د شاوخوا 40 کسانو د مړینې په اړه د یو جګپوړي چارواکي څرګندونو ته هم اشاره کوي چې د روغتیا وزارت چارواکو وروسته رد کړي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان د عامه روغتیا سیستم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله ویجاړ شوی دی له بده مرغه د داسې یوې وبا پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتو نه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ټیسټونه ډیر کم شوي دي ځکه په دې ویروس ځینې اخته کسان دا ناروغي شرم ګڼي او پټوي یې.
د ازادي راډیو مجله په دې خبرونه کې خبريږي. خو تر مخکې اوري چې د نړۍ مشرانو د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره د میلیاردونو ډالرو ژمنه وکړه. له دې څه باندې 8 میلیارد ډالرو څخه د واکسین جوړولو ترڅنګ د کووید 19 ناروغانو د تداوي لپاره هم استفاده کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې اوریدلی سي.
اروپایي هیوادونه لوونی